ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. د کورونا وایروس له امله په دې شمېر مړینې داسې مهال ثبتېږي چې نن پنجشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تېره شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغې ورځې د لمانځلو پر مهال د ټولنیز واټن د مراعاتولو په ګډون ډېر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړې چې له کورونا سره په جنګ یو، نه له یو بل سره. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی،
سلامونه. احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. د جنوا کانفرنس ژمنی او د دیشمنو اغیز پر افغان سوله او ثبات دا مسله د ازادي په څپو کې دی پروګرام کې له میلمنو سره سیړو. د افغانستان لپاره په جنوا کې دوه ورځنی کانفرنس د دوشنبه او سیشنبه په ورځو جوړ شو. په دې نړیواله غونډه کې د شپږ شپېته هیوادو او د دوه دېرش نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته او له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې مشر ورزلا اشرف نعمت ازادي راډیو ته وویل چې په داسې شرایطو کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره مخامخ ده، د دې غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره ډېر مهم و. د جنوا په کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د اوربند موضوع پرون چهارشنبه هم مطرح شو او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د وویشت غړو هیوادو استازي رولاند کوبیا وویل چې باید سمدستي اوربند وشي. ښاغلی کوبیا په ټویټر کې ولیکل چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یوه ښکاره او پیاوړې نښه وه. که نړیواله ټولنه له جمهوریت ملاتړ کوي، د سولې په خبرو کې باید د نظام مسله څرنګه شي، اوربند به څرنګه شي؟ که چیرته اوربند ونه شي، نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دلته په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د مالی د وزارت ویاند شمروز خان مسجدي او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمدالله همدرد. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به راشم ښاغلی مسجدي ته. ښاغلی مسجدي، لکه څومره مرسته چې له افغانستان سره وشوه، 13.2 میلیارد ډالر، دا مرسته همدومره وه چې د افغانستان حکومت هم توقع لرله؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او ښاغلی میلمه ته. دغه کانفرنس زموږ د توقعونو لا ښه تیر شه. دغه مرستې چې کوم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارده، که موږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کورونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي وضع لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کمه مرسته وکړله، نو دا زموږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه او موږ د دوی منندوی یو. نو بنا ان هغه څه چې غوښتل هماغه چې وشول.
مسجدي صاحب، په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړي دي، فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخابو سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي یو یا دوه میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه همدا وه چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولی شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولی خودکفایي خواته ولاړ
شو. مسجدي صاحب وبخشئ، تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې، د کې حکومت ولی، د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي، په محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو، همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کېږي، څېړل کېږي. او که د کال په پای کې نړیوال همکاران زموږ د جی ډی او عملي اقداماتو څخه خوښ وو، خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي. که نه یې، نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمې کړي، او یا یې هېڅ رانه کړي.
مننه مسجدی صاحب. ښاغلی همدرد، حمدالله همدرد، د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو، تاسو څه فکر کوئ دغه دوه شرطو ته که چېرته راشو، د افغانستان د بودیجې زیاتېدل او شفافیت، آیا د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې دغه دوه شرطه پوره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسجدی صاحب ټول ته سلامونه نه کړی وړاندې کوم.
مننه.
ما چې د تاسو پښتنې ته دوا خو وایم چې د بودیجې ساتي د لو شفافیت او راشي نه منځ ته کې نه دی.
همدرد صاحب وبخښه، ستاسو د ټلیفون شغ ډیر خراب دی، سم نه راځي. که چیرته ممکن وي چې لږ څه د موبایل مخه بلې خواته وګرځوي شاید بهتره شي. اوس هم ښه نه دی که چیرته؟ اوس یو څه بهتره شو. بله، مهرباني وکړي.
تر هر څه وړاندې تاسو ته، مسجدی صاحب ته، ستاسو ګرانو اورېدونکو ته سلامونه وي کې هېرې وړاندې کوم. په دغه ستاسو شرایطو کې، لکه څنګه ستاسو معلومات ده، له یو خوا طالبانو جنګونو ته زور راکړی ده، په بلې خوا څخه په دوحه کې د سولې کنفرانس مذاکرات روان دي، او له بل طرفه د افغانستان حکومت په داسې یو حالت کې واقع ده چې د پارلمان او د حکومت په منځ کې خپله سره ټکرونه روان دي. نو په داسې حساسو شرایطو کې چې خلک هم سرګردانه وو او په دې فکر کې وو چې امارت به راځي که جمهوریت به باقي وي که څنګه به وي، د افغانستان لپاره د نړیوالو کومکونو دا راجلبول ده په خپله په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په ملاتړ ولاړه ده او خپلو کومکونو ته دوام ورکوي. شرایط باندې که چیرې د افغانستان د حکومت لپاره د دې مرستو د تطبیق په خاطر شرایط کې نه ښودل شي، متاسفانه باید ووایو چې دا مرستې به بیا حفمیل شي، او د هېواد په بیا رغونه کې، د شفافیت په رامنځته کولو کې، د فساد له منځه وړلو کې، د مخدره موادو سره په مبارزه کې بیا دا مرستې مفیدې او ګټورې نه شي تمامېدلی. شرایط ضروري دي. شرایط مخکې هم ورته ټاکل شوي وو په 2012 کال کې.
همدرد صاحب پوښتنه دا وسی، آیا د دې شرایطو له عهده افغان دولت وتلی شي؟
افغان ته اراده مهمه ده. که چیرې د افغان دولت رهبري اراده ولري منځ ته کړي په ټولې کې، بیا تب هم دا وړتیا لري. ولې که اراده شتون ونه لري، نو بیا نشه کولی چې دغه شرایط ورته پوره کړو. مهمه دا ده چې د افغانستان د حکومت په رهبري کې دا اراده رامنځته شي، دا تعهد رامنځته شي، دې وطن او دې ولس ژمنتیا رامنځته شي، او دا د پاسخګویي یا ځواب ورکونې پروسه بیخي عادي شي، اکاونټبلټي رامنځته شي. نو کله چې اراده موجوده وي، زه باور لرم چې افغانستان اسلامي جمهوري دولت دا وړتیا لري. او که اراده نه وي موجوده، تاسو ته ظرفیت موږ ولرو، نو چې اراده نه وي تبه دا وړتیا نه رامنځته کیږي.
همدرد صاحب، فکر نه کوي چې تنا اراده هم مهمه نه ده، کفایت هم مهمه ده؟ که چېرته په افغانستان کې داسې قدر نه وي چې دا چارې سمې مخته یوسي، شاید زر په دې بریالی نشته چې دغه ژمنې په ځای کړي.
ګورئ، ما مخکې درته وویلې، کله چې موږ اراده ولرو، اراده په دې معنا نه ده چې صرف رئیس جمهور د اراده ولري او نور هیڅ هم نه کوي. کله چې موږ اراده ولرو، هغه قدرونه ځای په ځای کړو چې هغوی وکولی شي د نړیوالو دغه شرایط پوره کړي، او دغه مرستې چې موږ د نړیوالو څخه اخلو، دا په مؤثر او اغېزمن ډول په افغانستان کې تطبیق شي، او نړیوال هم رضایت ترلاسه کړي. او په آینده کې هم، که څه هم په آینده کې موږ کوشش باید دا وي چې نړیوالې مرستې کمې شي او موږ د خپل امبسایل پر لور باندې لاړ شو، دا مرستې په داسې یو شکل باندې مطرف شي چې افغانستان په خپل پښو ته قمد پورې ودرېږي، دا نه چې بیا شخصي جیبونه تلاړ شي. اراده دلته دا اراده په دې معنا ده چې مناسب کسونه هغه اشخاص او افراد چې هغه واقعیت دي لیاقت لري څو ګټو څخه د افغانستان د نظام دولت او د وطن د خاورې د معدنونو په نورو ټولو برخو کې دا پیسې ورته ورکول کېږي په هغه کې پرې اغېزمنه ګټه واخیستل شي او بالاخره د دې د مؤثریت یا اغېزمنتیا نړیوالو ته په عمل کې ثابته کړي. او هر څه باید نهادینه شي چې فساد په مقابل کې باید یو مشخص میکانیزم رامنځته شي چې د فساد په مقابل کې ونه جنګي وګړه مرسته کوي.
مننه همدر صاحب. مسجدي صاحب د دغو مرستو په برخه کې څو وخت د دغو مرستو یو برخه د افغانستان دولت ته سپارل کیږي په دې برخه کې یو څه د اسدي رډو اړیدونکو ته وضاحت ورکړي.
دا مرستې خو اوس صرف هغه عمومي اعلان د ملکونو او د سازمانونو لخوا نه وشه، اوس به د افغانستان د مالی وزارت او هر مرسته کوونکی هیواد او سازمان په جزئیاتو باندې کار کوي تر څو دوه موارد روښانه کړي. یو دا چې د دغو مرستو 2% د افغانستان د ملي بودیجې لخوا نه مصرفیږي. زمونږ خو کوشش دا دی چې زیاتترینه قسمت د دغو مرستو باید د افغانستان د ملي بودیجې لخوا نه د افغانستان د حکومت په صلاحیت او په اراده او په برنامه مصرف شي. دویمه مسله یې د عملا د پیسو د ورکړې پروسه ده. نو هغه تعهدات اول کې باید واضح شي، جزئیات واضح شي، اسنادونه د هر هیواد سره امضا شي، هغه نه وروسته بیا عملا د پیسو ورکړه شروع کړي.
څه فکر کوي چې همدغه بهیر به څومره وخت ونیسي؟ یو اټکل کولی شي؟
دا خو آینده د 2021 کال لپاره دغه کومکونو وعده شروع شوې دي. اوس موږ تاسو په 2020 کال کې استو چې تقریبا یو میاشتې پاتې ده. نو آینده یو میاشتې یا دوه میاشتو کې چې کله د نوي کال ملي بودیجه جوړیږي او نور ځتی موږ باید عملا پراختیایي کارونه شروع کړو، په دغه وخت کې ان شاء الله موږ دغه د پیسو د اخیستلو پروسه هم شروع کړو.
دغه خبره چې د افغانستان تیرو حکومتونو هم کوله چې پیسې د افغانستان د ملي بودیجې لپاره مصرف شي، دا ځل هم مسجد سپتا سو اشاره ورته وکړه. څنګه اوس خو د مؤسسي هم دومره نشته که چیرته د ملي بودیجې لاري نه مصرف کیشي نو له کومې لاري به مصرفوي؟
کله چې نړیوالو همکارانو د افغانستان تر خپل مصارف شروع کړل، د افغانستان د حکومت څخه فقط 10% یا 15% خپل ټول پیسې مصرفولې. خو دا استا د تیرو حکومتونو په غوښتنه تر 35% پورې ورسېدل چې دمګړی 35% یو زمونږ غوښتنه ده چې دغه مرستو حداقل تر 80% باید موږ له خوانه مصرف شي. اوس هم دغه هیوادونه مستقیما د غټو نړیوالو موسسو فعلا موجوده موسسو له طریقه او یا خپل مستقیما د سفارتونو لخوا نه په ځینو پروژو باندې او په ځینو مواردو باندې اکثریت ته دغه پیسو مصرفیږي. نو د همدې لپاره زمونږ غوښتنه ترینه دا ده چې باید که خپل مطرح کوي یا د خپل د هیواد د اولویتونو په اساس او سمه ده، اما چون دغه مرستې د افغانستان د ملت په نامه ورکول کیږي نو حداقل هغه اکثریت باید د افغانستان د حکومت لخوا نه مطرح شي.
مننه مسجدي صاحب. همدر صاحب، ستاسو یو نظر به هم واخلم بیا به اوریدونکو ته مخه کړو. ستاسو په باور لکه مسجدي صاحب چې وویل چې له 80% تر 90% پورې د افغانستان حکومت هیله لري چې دغه مرستې په خپله هغه کې ولګوي، آیا فکر کوي چې د افغانستان په حکومت کې دا ظرفیت له اقتصادي پلوه شته چې دومره پیسې مصرف کړي؟
تقریبا په 2012 کال کې کله چې کیو کانفرنس او په هغه کې د میوچوال اکاونټبیلټی فریم ورک یا د متقابل جواب ورکونې په پوری میکانیزم چې نړیوالو له افغانستان سره په دې توافق وشو، نو دل حکومت باندې باندې تاکید کاوه چې موږ باید آن بجټ د ملي بودیجې له لارې د دې پیسو د مصرف اجازه راکړي یا بالاخره ومنې، ځکه خارجانو یا نړیوالو مخکې آف بجټ ډېر پیسې استعمالولې یا د ملي بودیجې څخه د باندې دوی به پخپله هغه پروژې رسولې. په دې کې اکثره وخت اپلیکیشن رامنځته کېده یا دوه دوه پروژې به یو به دولت تطبیقوله یو به نړیوالو تطبیقوله. پیسې به په افغانستان کې هسې ضایع شوي او داسې ځایونه به جوړ شو، داسې تاسیسات به جوړ شو چې هغه دولت هېڅ ضرورت نه درلوده. اوس طبعا دولت باید په ځان کې دا توانایي وویني او زه باور لرم چې یو څه توانایي به وي، سل په سلو کې دولت په دې نه توانېږي متاسفانه،
مننه همدر صاحب لایبی خبرتیا او روسا اوریدون کو ته مخ کو
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
ازادي پټپو کې پروګرام لازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو د جنوا کانفرنس ژمنې دي چې د دې شمنو اغیز به پر افغان سوله او ثبات شوی او د افغانستان لپاره به لوی سره ګټي شوی. زموږ د ټلیفون شمیرې د کورنۍ شمیرې مو د 0999235540 بل شمیره د 0982255 نړیواله شمیره مو د 00420221240501 او تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون لاري یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام.
تاسو سلام علیکم ورحمت الله. نو ته بعد سلام وروره یو خدا خبر وکم محمد احمد کندار وروره چې الله دې پاک خدای دې مرسته چې افغانان ټول د فقر څخه خلاص شي. دا فقر دی اند وانه دا فقر دې مختص ولا لازم دې فقر خلاص شي. مرسته خو ما وان خو نور شي اکثر یې نه درته نه اکثر مشران دا بوجیزه چې دا وروره دا شر بوجیزه را ده په شر کال کې دا ګرد ورور دا ګرد ورور دا مستسیمین دا پارتمانو یې کسرونه دي دا ځایونه دي د بل اړپوی د سراکاسي پورته کوي. دا به ضرورت منو دي ورور چې دا به ځان سم سره سي د حکومت لاري د موسو د لاري د غد لاري یزما نظر وو بس الله د رحمت مسلمان د سول راول شو ګور په غاده مشترکه سره د حکومت سره
مننه. بل اوریدون کې تمخه کوو ازادي په پوک پروګرام ته مهرباني وکړئ.
الو سلام علیکم شیباسه.
وعلیکم السلام.
زه سلامونه احترامات شیباسه تاسو او استاد موږ کوم کومه چې نه غیم د تاسو ولادت لګل کوم خبرې کوم.
مهرباني
شیباسه. دا حکومتونه چې کله مثلا توخام او سلوش پارس میلیارډ ډالر او سم ځل میلیارډ ډالر اعلان شول هغه منطقې طالبان بلاس کې دغه ډیر کنټرول طالبان بلاس کې په افغانستان کې ایا دا پیسې به حالت هم مصرف کې مصرف بنو شي ځکه افغانستان ملت دی افغانستان خلک دی تلوغه تا غو د سوالي د پکار له شوې نه جلال کتاب روان دي په نورو سوالي کار روان دي حاضر جلته وجنګ دي موږ به سرکونه جوړ شي پولیسونه جوړ شي او موږ ته د برق سیستم به راځي شي او دغه پیسې به د افغانستان ملت ته ورکول شي د افغانستان ملت وړاندې باندې لاړ شي.
دا مهمه پوښتنه ده، خو سوال دا ده چې آیا طالبان له دې سره موافقه کوي چې د دوی په سیمو کې کار وشي. د جنوا تر کانفرنس مخکې د طالبانو یو ویان په یو ویډیو پیغام کې چې د یوټیوب لاله رخپور کړی و دا خبره وکړه چې نړیوال باید د افغانستان له حکومت سره مرستې ونه کړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کېست. بلې مهرباني وکړئ. ازادي سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کېست. مهرباني وکړئ تاسو خپل خبره وکړئ. دا اوریدونکو له کسې زموږ ژغ نه اوري. بل ته به مخ کړو. مهرباني
وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی
چبر صاحب ادب او احترام سلامونه ومنه. دا مرشد خو جنازه خبرې کوم لغزنه او بن مختم دې خوي دي فايف ټول ختم چې ملت په درد نه وخو ولدار دې نن بیا نه وخره دا پام نه کوم تر طالبان سره پام کاری دا کار ته وای نه بخوای
د مېرمنو چې پوښتنه دا ده چې دا طالبان به اوربند نه وکړي او که اوربند زده که به ونه کړي چې بیا دغه اداره دوام لري بیا دوام که دې ادارې که نتیجه ورکولی دا نولس کاله به یې ورکړي وه اوربند نه وي چې صلح به راشي ته به نه شي را دا کار به نتیجه ورکړه که بیا نه کوه.
مننه مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو ازریب سپو کې پروګرام دی. تاسو د ټلیفون له لارې سره یاستئ، د سکایپ له لارې هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست. تاسو په لین کې یاست. د بل اوریدونکو ټلیفون به واخلو. دوی سره ناورو. ازریب سپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. چې ورته خپل سلامونه تاته او استاد محترم نلمنو ته وړاندې کوم. از ستاره خو غزان د بالا مرغاب څخه په تبعید.
وعلیکم السلام. مهرباني.
او د نلمنو څخه یو سوال لرم، دو سوال لرم کسي یادې.
مهرباني.
سوال مې د نلمنو څخه دا غواړم چې دا غشل کال کې دوه نه پیسې رااله افغانستان کې، بیا خلک تر اوسه په فکر کې ژوند کوي او نظر بنا فعال سنه خلقو تا کار پیدا سو. بعد د شلو کال تر اوسه بیا هم دوی و خارجیانو ته متکی ده چې زموږ سره د څلور کالو دپاره کومک وکړي، خو بیا د څلور کالو دپاره که کومک وکړي دا څلور کاله به هم تیر شي، بیا به دوی څه کوي؟ خو دوی هغه خلک، هغه معلومدار خلک دي چې په دا شل کاله کې و دې خلکو ته خیانات وکړي. د دې پاس هم هغه خیانتکاران دا اوس فعال دي پر قدرت، بیا ما خپل خیانت ادامه ورکوي. دوی د خلکو د خدمت دپاره نه دي، د خلکو د دغه د قتل و قتال و دغه دپاره دي، هېڅ خدمت یې خلکو ته نه دی کړی. نو څلور کاله بعد بیا دوی څه
کوي؟ نو تاسو خو زما خبره نه اورئ. بل اورېدونکي ته مخه کوو. ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. جوړ خیر.
وعلیکم السلام. مننه. مهرباني.
افغانستان شپېته میلیارده ډالر راغله، نو هغه هاب ما هاي په مایل شو، هغه صحیح لګېدلري څه دي شکر کولی شي چې دا د دولس دیارلس میلیارده افغانۍ به میلیارده ډالر به په افغانستان کې په خوار و بېچاره او مظلوم ولس باندې ولګېږي. صحیح.
مننه. ستاسو نظرم واخیستل شو. اوریدونکو ته میلمنو ته مخه کوو. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې د افغانستان د مالیې د وزارت ویاند شمروز خان مسجدي او همدارس د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو حمدالله همدرد زموږ میلمنه دي. مسجدي صاحب، د خلکو په شک او چې دا پیسې به سمې ولګول شي او په افغانستان کې، البته په دې برخه کې یو دا خبره هم ده چې د خلکو شکونه په ځینو مواردو کې ممکن سمه وي، ځکه چې نړیواله ټولنه هم شک کوي. تاسو د خلکو د دغو شکونو د رفع کېدو له خاطره څه ویل غواړئ؟
زه خپل خلکو ته بالکل حق ورکوم. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې چې څومره پیسې د افغانستان سره کومک وشولې، دا لا بهتره مصرفېدای شولې او په افغانستان کې د لا ښېګڼې سبب ګرځېدای شولې. خو یو شی باید موږ خلک هم پې پوه شي او مطمئن یم چې په دې باندې پوهېږي، هغه دا دی چې هغه پیسې چې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه په خپله مصرفوي، په هغه باندې د افغانستان حکومت هیڅ نوه کنټرول او یا صلاحیت نه لري. هغه دوی په خپل مصرفي او د خپل پالیسیانو سیاستونو او برنامو په اساس مصرفي. هغه پیسې چې د افغانستان د ملي بودیجې له طریق مصرف کیږي د هر افغاني پروژې واضح ده. خو خبره دا ده چې افغانستان دومره پراختیايي ضرورت او اړتیا لري چې دغه پیسې د افغانستان یو څو فیصد هغه پراختیايي ضرورت هم نشي پوره کولای، نو بنا ان هغه اساسي حق نه کیږي. اما دا بالکل خلک په سم دي چې په تیرو شلو کلونو کې دغه په سلګونو میلیارډ ډالرونه نړیوالو همکارانو او افغان حکومت مشترکاً د یوې برنامه په اساس مصرف کړی وای، نن به وضعیت د اوسنی حالت څخه لا ښه و.
اما دا چې نړیوال اکثریت امراسته په خپل مصرف کړلې او دا مصرف معاصر نه و په دې کې زبر ټول ملامتي د افغانستان په حکومت نه وراچو. نو بنا ان وس زمنګ بیا هدا غوښتنه دا و د نړیوال همکارانو څخه چې دا امراسته د افغانستان د حکومت له طریقې مصرف شي ترڅو د افغانستان ملت ته د هرې پروژې موقعیت ځای معاصریت د ملي بودیجې له سند له طریقې موجوده وي او خلک وکول شي خپل حکومت مسؤل قرار ورکړي.
مننه مسجدی صاحب. همدر صاحب تاسو څه نظر لري؟ فکر کوي چې د اداري فساد له خاطر د خلکو اندیشنې تر څه حد پورې پزای دي؟
او هر ډول چې باید د مصرف کړي کومه تاسو د خپل لپاره ماشو د نړیوال جنگ نو وروسته نور تاسو په سپیګن او ورته بین مترو کومو دې کمی پېتی مسو ولې دا سره د ټول د مسؤلو سره د مخدرو کاروبار دې سره چې اکثر پرشن باندې په خپل سره مسؤلي اف بجټ کې د ملي بودیجې نه باندې مسؤلي په خپل سره او ویلې په جوړه ته راغور په پروژو کولای شي په پاکستان چې تعدی هغه په خوغه ته وی او د خلکو لپاره وظیفه پیدا کړي په پښتانه باندې پرنچ نړیوالو په تیرو کلونو کې په دولت سره دا وکړ نه کولا ترڅو مثلا موږ ته د برق بندونه جوړ کړي ترڅو موږ خپل برق خالي کړو پاکستان کې ترڅو داسې تاسو کې څه جوړ کړي د افغانستان حکومت دا وطن په خوغه دروي د خلکو لپاره دلته په مختلفو ځایونو کې ولایتونو کې کاري زمینه برابر کړي او یوازې پیسې اکثره پیسې خرجان مصرفولې په پروژې داسې پروژو باندې مصرفولې لکه د شي حکومت ولې برخه یې حقوق بشر په حقوق ځان او داسې هوایي هوایي خبرې وي چې پیسې باندې ته دوی ته ورکړي یعنی د اکثر حکومت بشر او نیم بدر تر ځان سره ولې نو په دې شکل کې مصرفوي دا د دولت په ګټه نه ده د وطن په ګټه نه ده د ولس هم په ګټه نه ده او څلور کال وروسته به بیا هم خو خدای مکړه دا خو روزار وسی ګل ولې کدي ملي بودیجې لارې د یو اقتصادي فریم ورک یا استراتیجی له مخې څخه د افغانستان په ګټه تمام کیله کړه اوس د افغانستان نېشنل پیس اند ډیولپمنټ فریم ورک 2 یا دوهم دغه چې جوړ شوی د سولې او انکشاف کوم چوکاټ د دولت او وړاندې کړی د نړیوالو ته په دې کې صحیح عمل وسی او د ملي بودیجې لارې دا پیسې مصرف شي نو د خلکو دغه اندېښنې چې دي او په حق هم دي دا به ان شاء الله دغه ته به ځواب ویلی وګوري او دولت به هم
مننه. هم تر صاحب مسجدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا ځل چې کوم پروګرام د افغانستان دولت لري تر څه حد پورې به د 2020 کال په اخیره کې د خلکو دغه اندېښنې حکومت را فکري څه پیشګوئی کوي؟
افغانستان کې اقتصادي وده د یو ډېر غټ او اساسي شرط سره تړل شوې ده چې هغه په هیواد کې سوله او امنیت دی. نو زه په پوره ډاډ باندې وایم چې که په افغانستان کې خدای وکړل او د سولې خبرې مثبتې نتیجې ته ورسېدلې او موږ یو باعزت صلح خاوندان شولو تر 2015 کال پورې د مالیه وزارت د اقتصادي پروګرامونو په اساس باندې موږ کولای شو چې خپل ټوله عملیاتي وادي بودیجه د خپلو ملي عوایدو څخه واخلو او بیا نړیوال همکارانو نه که حتی موږ د قرض مسله هم را وړاندې کړو بیا د ملک په خیر باندې وي او نړیوالې مرستې به لا هم ادامه پیدا کوي. خو مشکل دا دی که چرته موږ صلح ونه لرو بیا هم هغه رقم چې د مالی وزارت اقتصادي پروګرامونه لري هغه به د تطبیق حالات به ډیر سخت مشکلی. نو بنا ان موږ که د نړیوالې ټولنې سره خبرې کوو که د مرسته کوونکو هیوادونو سره مرسته کوو خبرې کوو هغه تل غوښتنه مو همدا یوه خبره ده چې د ملي بودیجې د سند له طریقه که چرته دوی حتی بیرون هم خپله پیسې مصرف کوي حداقل پروژې جوړولې د مصرف ځای باید د افغانستان د حکومت سره په صلاحیت باندې وي په مشوره باندې وي. منګه په خپل نیت او په خپل اراده باندې په دې باندې پویږو چې د افغانستان د خلکو لپاره دغه مرستې د څلورو کلونو لپاره ډېرې سختې اړینې دي او د دې د سرنوشت سره هیڅوک لوبې نشي کولای. بنا ان هر کال به د افغانستان حکومت پرته لکم بهانه څخه هغه تعهدات چې کوي هغه به تر سره کوي، فساد سره به سخت مبارزه کوي او اقتصادي وضعیت به ښه کوي. خو دوه شیانو ته باید سخت متوجه اوسو، یو د سولې مسله ده او بل د کورونا مسله ده چې دا د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې په پوره شکل نه دي.
مسجدي صاحب، د سولې مسله مثلا په یو سیمو کې چې طالبان حاکم دي او اجازه نه ورکوي چې پرمختیایي پروژې تطبیق شي، آیا بیا د دې امکانات شته چې همدغه پیسې په یو سیمو کې یوازې ولګول شي چې امنیت تامین دی؟
نو خو مشکل اوس همدلته دی. په هغه سیمو کې چې مثلا موږ ونه کولای شو چې زموږ ملکي د پراختیایي وزارتونو همکاران ولاړ شي هلته پروژه تطبیق کړي، نو په هغه ځای کې خو واضح خبره ده چې پروژه نه تطبیقیږي او هغه پیسې چې موږ سره پاتې کیږي دا بس بیا زموږ غوښتنه ده چې حداقل په همدې زموږ په هیواد کې په هغه ځای کې مصرف شي چې هلته موږ پروژې تطبیقولی شو. زموږ ټول کوشش په دې باندې چې د نړیوالو چې کم تعهد کوي، کم 10 لک میلیارد چې تعهد کړی دی، دا به ټول
فکر نه کوي چې په کار د افغانستان حکومت له طالبانو سره خبري وکړي چې پرمختیایي پروژې چې په کومو سیمو کې دوی پلي کوي هلته دوی دې ته اجازه ورکړي؟
نو زه خو فکر کوم د افغانستان حکومت تقریبا دا یو کال روان دی خبرې کوي چې موږ باید اوربند وللو، صلح وکړو او پریږدو چې افغانستان وده وکړي، هغه خپل ظرفیت ته ورسیږي. خو بدبختانه مخالفین په دې باور باندې نه دي. د هغوی لپاره د افغانستان د ودې مسله مهمه نه ده، د هغوی د افغانستان د خلکو هغه پراختیا ورته مهمه نه ده، نو ځکه خو اجازه نه ورکوي. دا خو زموږ ملکي اداراتو په وار وار د خلکو څخه هم غوښتنه کړې، د کلي د مشرانو څخه، د نورو مخالفینو څخه، چې حداقل پراختیایي موارد ته ضربه مرتوي. ولې تاسو عملا په ویډیوګانو کې ګورئ چې طالبان عمومي سړکونه ورانې، بندونه ورانې، شفخانه ورانې، مکتبونه ورانې، نو موږ د یو داسې دشمن سره مستعصمانه مخامخ شوي چې هیڅ په پراختیایي مواردو باندې باور نه لري.
مننه مسجدي صاحب. د سیاسي چارو کارپوه شکریا بارکزی هم په خبرونه کې سره ملګری شو. دوی ته شرغلاس ویم. د خبرونه په پیل کې مې دا ژمنه کړې و چې د سیاسي اړخ هم باید یو څه وڅېړو د سولې او ثبات مسله. که چېرته دې ته راشو چې د جنوا په کنفرانس کې له کنفرانس نه وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي کوبیا وویل چې د جنوا غونډه د دې استازیتوب کوي چې په نړیوال په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړ کوي، اغلی بارکزی فکر نه کوي چې دغه پیغام د سولې له خبرو سره چې طالبانو پښکاره نه دی ویلي چې په افغانستان کې جمهوري نظام غواړي په ټکر کې دی؟
سلامونه او نیکی هیلې خدای دې وکړي چې دوستان او همکاران ټول سره ښه. زه فکر کوم چې دغه واضح پیغام تر ننه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو لخوا څخه وړاندې شوی نه و. غیر د دول باندې وایي چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کیدای شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هم هغه اصول چې منتخب حکومت به یې وخت به د ولس په لاس وي، انتخابات به یې، تفکیک د قوا به په هغه کې، او ټول به خلکو ته مسؤلیت لري او هغه څه چې د افغانستان د خلکو خوښه ده سیاسي چلند کې هم هغه به مخته ځي. زه فکر کوم دا یو منل شوی سیاسي تعارف په نړۍ کې نه ده، خو مګر دا یو سیاسي قوي پیام و چې نړیوال ټولنه سربیره پر دې چې خپل د شرایطو په وړاندې کولو کې واضح ویل چې دوی جمهوریت منی، ځکه چې هلته چې د اقلیتونو حقوق راځي، د ښځو حقوق راځي، ښه حکومتداري راځي، د فساد سره مبارزه راځي، دا هغه شیان دي چې موږ په یو جمهوري نظام کې په هغه چوکاټ کې کتای شو او لیدای شو باندې. نو په واضح الفاظو ته کو باندې ویل چې د جمهوریت نه به حمایت کوي.
آخر بارځي او بخشه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي دا خبره هم وکړه چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربند باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. دغه د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام نغښتی دی؟
زه فکر کوم اوربند هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره باید وي. که چیرته دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، خود باندې باید یو د هغه پیشرتون نه یا یو له هغه شرایط نه د غینه بغیر اصلا د سولې پکل باندې فکر کوي نشي. او دا پدې معنی باندې دا چې د جنگ په حالت کې موږ نشو کولای چې سولې ته لار خلاص کړو، ځکه چې هدا اقل د څو میاشتې خبرې اترې ورسوله. او دا اوربند پیام دوه خواو ته و، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا ته، ځکه چې دا په اصل کې نه طالبان غواړي اوربند تغاره کړي او نه هم حکومت، ځکه چې حکومت وایي چې اوربند اوربند، مګر په عمل کې اگر کې خامخا دولت غواړي خپل واکمنۍ نور وغځوي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملات باندې سیده چې دی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې خپل نه یو، یاده حملات موږ نه دي کړی، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو واخی وکړئ د طالبانو ویب سایټونه چې څومره چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دوی په افتخار او په ځغله وایي چې دا کار دوی کړی. نو زه فکر کوم قربان یو له هغه شرایطو چې بلاخره د افغانستان د خلکو غږ نړیوال ټولنې ته ورسېدل او دوی هم چوله. او هیر هم نشي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغه نظامي چې دوی خپله غواړي، خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوهې د تړون په ورځ باندې، او همدارنګه دوی کله هم نه ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړې وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
ده. دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان وشي، د سولې خبرې به په کومه خال روانې شي که چېرته طالبان اوربند اعلان نه کړي؟
چی پاسه که چیرته اوربند ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ طبیعي ده چې نه، ځکه چې اوربند اولنی قدم دی د اعتماد د جوړولو لپاره. لکه تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړي هم جنگ وکړي، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. هیڅ چیرې تم نه دی چې تاسو هم جنگ ته لاړ شئ او هم د سولې مذاکرات پر سر باندې، او هیر هم نه شي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع، منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوی دی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه.
بله،
د سولې خبرې اترې به پیل کیږي، یعنی مشروعیت د هغه ځای نه اخیستل شوی. د سولې پروسه د فکر کوم دی نه وروسته به متفاوته پروسه وي. زما په اند زما په باور طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی و هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي، یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازې څوک وي، او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پیژ نړیوال ټولنې سره رقم وغږېږي، او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله په خپل واکمنۍ کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه و ترلاسه کړي هغه به له لاسه ورکړي، او بیا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هیرم نه شي، دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
مننه.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا خبرونه مو د جنوا کانفرنس ژمنو ته ځانګړې کړې ده چې پر افغان سوله او د افغانستان په ثبات او پرمختګ باندې به څه تاثیر وکړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د مالیې د وزارت ویان شمروز خان مسجدي، د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمدالله همدرد، او په وروستیو کې د سیاسي چارو کتونکي او څېړونکي شکریا بارکزی په دې خبرونه کې را سره میلمنه شوه. را به شم همدرد صاحب. همدرد صاحب، تاسو څه فکر کوئ که چیرته د سولې دغه چانس لکه څنګه چې اغلی بارکزی اشاره ورته وکړه طالبان اوس له لاسه ورکي، مثلا نړیواله ټولنه وایي چې اوربند او سمدستي اوربند، او طالبان فرضاً بیا هم ټینګار وکړي چې اوربند نه کوي، او لکه څنګه چې اغلی بارکزی ویل چې د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې سست دی، که چیرته دغه د اوربند چانس له لاسه لاړ شي د سولې خبرې به په کومه خوا روانې شي؟
همدرد صاحب او بخشی فکر کوم تاسو په ټلیفون لاسپیکر لوړ کړی دی، اواز مې نکاس کوي که چېرته نو مقصد اواز هم سم نه دی. یو ځل مخکې سم شو بیا بیرته ګډوډ شو. یو څه مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ خپل خبرو ته.
نړیوال اجماع چې دوی ټولو په دې باندې توافق کړی په افغانستان کې د افغان حکومت مذاکرات جنگ جاری وساتو حکومت انتشار وارد وساتو نو دلته طالبان کې چیرې واقعا هم سولې تجمن اوسي او لته یو ماضي کټو یا ډېرو ستریو کټو ته خطر شي د افغان وینې په ارزښت تایل شي باید قربان وکړي. طالب هم باید وکړي، افغان حکومت هم باید وکړي، او د پردیو استخباراتو مداخلې په افغانستان کې او یا د جنګ په غځولو کې باید بندې شي. د دې لپاره باید طالب هم زمینه برابر نه کړي چې دا مداخلې جریان پیدا کړي، او افغان حکومت هم باید زمینه ورته برابر نه کړي. دواړه په ګډه باید د مخنیوی وکړي. قربان باید اعلان شي او بالاخره مذاکرات کامیاب شي. قربان اعلان نه چې زه فکر نه کوم چې دا د سولې مذاکرات نتیجې ته ورسیږي.
مننه همدرد صاحب. د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي رډو ته یو شمېر سمسونه هم د پروګرام په ارتباط را رسیدلی دي. عزیز زابلی له زنجیر علی کې د جنوا کانفرنس با ارزښ کانفرنس او حکومت ژمنې چې له افغانستان نړیوالو اخیستلی دا باید افغانستان حکومت په ځای کړي. راس محمد ریاض له زرغون کلی لیکي فکر نه کوم چې د نړیوالو مرستې دا ځل شفافې ولګول شي. عبیدالله لیکلی دی چې د نړیوالو له افغانستان سره پخوا هم ژمنې کړې دي خو په افغانستان کې اداري فساد موجود دی. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د افغانستان د حکومت د فساد موضوع هر وخت تاسو یادوي خو کله مو هم دې موضوع ته اشاره نه ده کړې چې په کلیو کې چې طالبان اوشر ټولوي هغه په فساد نه لګول کیږي. د ده شای هدف دا وي چې هغه هم باید په عمراني کارونو باندې ولګول شي. حکمت الله لیکلی دی چې باید اور بند وشي. وسیخ له بالا مرغاب لیکلی دی د جنبا پیسې به شخصي جیبونه ته لاړ شي. او تازه خان سمسور لیکلی دی باید دغه مرستې په سم ډول مدیریت شي. رابشم د مسجدي صاحب نظر به واخلم. شمروز خان مسجدي، څه فکر کوي چې دا پښتنه مخکې هم ما په یو ډول وکړه چې که چېرته له نړیوالو سره د 2020 کال په پیل کې د مرستو د راټولولو خبرې وشي، کوم کارونو ته د افغانستان حکومت لومړیتوب ورکوي او اولویت ورکوي؟ ډیر کله دا خبره یاد شوې ده چې تیرې مرستې هم په ډیرو مهمو پروژو نه دي لګول شوي دي، په ساختماني ډیرې بورسیرونو کارونو لګول شوي دي او یا داسې نور کارونه.
د افغانستان حکومت د مرستو د لګولو لپاره د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ دوهم سند جوړ کړ چې دغه سند کې د افغانستان د حکومت اولویتونه په درې عمده برخو باندې تقسیم شوي چې هغه دولت سازي ده، سوله کول دي، او همدارنګ د خصوصي سکتور څخه حمایت یا د بازار جوړول دي. دغه درې غټو عنوانونو لاندې به بیا کلنۍ پروګرامونه جوړیږي. هغه سکتورونه چې د افغانستان د حکومت اولویت دی او د آینده اقتصادي ودې لپاره ډیر زیات مهمه دي، هغه د زیربنا سکتور دی چې په هغه کې حلقوي سړکونه، ملي لارې یا شاهراهونه دا شامل دي، د اوبو بندونه پکې شامل دي او د برق بندونه پکې شامل دي، منطقوي اتصال دی چې د ریل ګاډي دي او همدارنګه د نورو هیوادونو سره د افغانستان وصلول دي. د
افغانستان د معدنو جیولوژیکی سروي او دغه معدنو څخه استفاده کول دي. دغه څلور یا پنځه موارد د چدې ترڅنګ به تخنیکی مرسته لکه په حکومت کې ظرفیت سازي د مثلا په معرف او په صحت په دوی باندې سرمایه گذاری دغه پنځه کلونو کې به موارد خو یو شی پکې مهمه دی. اکثریت پروژې به هغه رقم پروژې تمویلېږي چې هغه برته خپل عاید ولري. هغه منطقوي اتصال پروژې دي که هغه د سړکونو پروژې دي که هغه په زراعت کې محصولات دي. ولې یوه بله مهمه توجه چې د دې مرستو ترڅنګ دا ده چې د افغانستان حکومت په راتلونکو څلورو کلونو کې غټه توجه دا ده چې د خصوصي شرکتونو یا د خصوصي سکتور او د حکومت ترمنځ د مشارکت عامه پروژې هغه پی 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 چې ورته وایي دا باید زیات شي. خصوصي سکتور باید راشي د افغانستان د حکومت سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي یا مستقلانه سرمایه ګذاري وکړي. اما دا ټول مناسب بهتر ته ضرورت لري چې موږ امیدواره یستو د صلح په راتګ سره به هغه پیدا کړو.
مننه مسجدی صاحب. اغلی پارکزی کومو موضوعاتو ته چې شاغلی مسجدی اشاره وکړه فکر نه کوي چې دا تر ډیره له اوربند له سولې او له دغه موضوعاتو سره تړلي موضوعات دي؟ که چېرته دا اوربند نه وي، سوله نه وي، حلقوي سړکونه به څرنګه جوړیږي، د ریل خطه به څرنګه تیریږي او یا په معدنو به څرنګه کار کیږي؟
تاسو بهتره پوهیږي سوله یو اوږده پروسه ده او اوربند یې اولنی شرط. فکر کوم د امنیت ټینګول که چېرته همداسې څه په تړونونو کې او په سیاسي خبرو اترو کې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان حکومت دغه مسؤلیت لري، نو دا به ښیي زه فکر کوم دا به د پروژو هغه بنسټیز کارونو ته به روڼتیا به هم ورکړي د کار په هکله باندې او مسؤلیت به هم ورکول کېږي. خو یما ګیله افغانستان حکومت نه بل شی ده. متاسفانه همیشه دوی خپل پروژې ځکه چې اکثر د حکومت غړي ډېر این جی او خلک دي په غیر دولتي مؤسساتو کې بنسټیز کارونو خبرو ته اشاره نه ده شوې. د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم دوی ظرفیت سازي باندې ټینګار لري. خدای ته ګورې نولس کاله کېږي په افغانستان کې د ظرفیت سازي په نوم په میلیونو ډالر راغلی تلی او په درې څلور ورځو کنفرانس کې تاسو ظرفیت نشی جوړولی. د شته ظرفیتونو نه کار واخلی. یو دویم د معدنو د څېړنو لپاره بیرته پیسې غوښتل شوي دي. ایما پیادېږي یولس کاله چې د پارلمان بودیجه تیرېدله زموږ د نظر لاندې په میلیونونو ډالر پس زغل ویل شم چې پس هاو میلیون ډالر د دغه پروژو لخوا د افغانستان د مرستو لخوا څخه په دغه لار باندې مصرف شوی. تاسو نور زیاتی دیته موږ ضرورت نه لرو چې
راشي د ظرفیت مسلې ته تاسو اشاره وکړه. او ظرفیت باندې دومره په دې تیرو کلونو کې دومره پیسې نه دي مصرف شوي. خو یو غونډه جوړه شوې ده، یو څو کسان ورته راغلي دي چې ډېر محدودې پیسې په غوی باندې مصرف شوي دي. او بل د ظرفیت په ارتباط باندې تر دې وروستیو پورې د نړیوالو چاپي رسنیو په راپورونو کې همدا خبره کیږي چې حتی دغه اوس هم همدا خبره یاد شوې ده د جنواب کانفرنس کې چې دا پیسې د افغانستان حکومت ته ټولې د دې لپاره نه ورکوي چې هلته ظرفیتونه نشته.
بله، ځکه تاسو یادونه وکړله چې یو محدود پروژې اصلا کې زه غواړم تاسو ته ووایم نن سبا نړیوال ټولنه نړیوال بانک ډېر په لوړ معاش هغه خلکو ته پیسې ورکوي چې نه تجربه د هغې کار لري او نه هم موثریت لري، مګر معرفي شوی د حکومت لخوا نه دی. او هغه پیسې ځکه چې ویل کېږي په دولت کې ظرفیت نشته یا خارجي متخصصین راځي په سلهاو زرو ډالرو باندې په کال کې ورته معاش، بیمه، امنیت او نور شیان ورکول کېږي ځکه چې وایي ظرفیت نشته. دا ظرفیت نشته ځکه نشته چې هغه مسؤول کسان با تجربه کسان په مغه برخه کې په خپل ځای باندې نه مقرریږي. دی راځي د ډاکټر نه معلم جوړي، د معلم نه د چا خبره ژورنالیست جوړي. دغه یعنی ظرفیتونه په یو ملک
او بخشی په همدې برخه کې استاذ خبره دقیقه ده. په همدې برخه تکرار شو مثلا په تیرو کلونو کې د افغانستان په وزارتونو کې دا ظرفیت نه و چې هغه خپل عادي بودیجه ولګوي. یعنی خوشحالي دی ته کوي چې دومره فیصد هم بودیجه زیاته لګولې ده. یعنی فرزند سه استاذ به پیاد وي په وخت چې تاسو په پارلمان کې وي چې 50 فیصد بودیجه هم نه مصرف کړي ځینې وزارتونه.
بله دا په دې خاطر نه و چې دوی ظرفیت نه درلوده. متاسفانه دا هر شی په افغانستان کې پروژه شوی ده. دوی ته هغه جوړ شوي متخصصین د چا خبره بهرني متخصصین مخصوصا د بودیجه سند به جوړوله، بودیجه به ورکول کېده، حالانکه هغه وزارت د هماغه پیسو مصرف توانایی ندلوده یا ضرورت ندلوده. که تاسو په یادی په وزارت کې څه چې پارلمان او دغه ابتکار مې ما اوتمال 50% نه لږ مصرف شوی وزیر باید استیزا شي. استیزاد چې سال به اعتماد شي خلاص شي قصه نو ټول شي چې عادي بودیجه نشي مصرفوله. یو وزارتخانه ځکه چې هغه غوښته چې هغه پیسې مصرف کړي دوه منزله وزارتخانه لفټ یې جوړ کړه.
بله
ټول کې 2 میلیونه په هغه کې مصرف شي. یعنی دا خبره اجازه راکړي.
بله
افغانستان کې درې شیان ډېر غلط دي. اول مالی وزارت هم پیسې ټولوي همې تقسیمې او متاسفانه همیشه سیاسي زدانو لسته کلونه وای همیشه سیاسي چلان شوی. کوم وزیر د مالی چې کوم وزیر سره خو پیسې به ورکولې کوم وزیر سره چې نوخه پیسې به نه ورکولې. یو دویم هغه ځای کې چې اساسي ضرورت دی هلته د فساد د وجنه زنه وجه نبود د ظرفیت د فساد د وجنه پیسې نه دی لګول شوی. دریم علاقمندی تر ټولو ډیره د خیالي پروژو باندې او ډیر د چا خبره کوتا مدت پروژو باندې ډیر پیسې ولګول شي. لکه سپاره کې استاد او راشه خپل معلمین وګوري ماشونه ډیر اخیستل کیږي خپل اسکر وګوري ماشونه ډیر اخیستل کیږي خپل اردو کې ویني هغه خیالي سرتیری او معلمین او داخل کشته ده. ځکه چې موږ تر اوسه پورې هڅه دې ته مونږ ته ونه چا دی بودی جام دا ماشات ده کنه او نور هغه اداري سایل چې باید کار واخیستل شي ونه او بل هغه زمونږ پخوانی بیوروکراسي تر نن پورې هم د افغانستان په اداراتو کې شته ده. مونږ ساده سازی د یو ادارې د کار لپاره نه دی کړی.
البته په دې برخه کې پارلمان هم مسؤل ده. پارلمان تر اوسه پورې چې کوم قوانین وضع کوي ډېر شانې نیمګړي پاتې دي. خو چرته راشو ستاسو د څرګندونو په ارتباط د مسجدي صاحب نظر واخلو. مسجدي صاحب د مالی وزارت په ارتباط چې اغلی بارکزي څه خبري وکړي تاسو څه وضاحت ورکړي؟
ګور یو شی باید موږ د خپل د ژوند اصول وګرځو. اراده ده چې کپر کلونو کلونو د حکومت غړي پاتې شو یستو دغه مسولیت برته موږ ته دی. موږ د مالی په وزارت کې یو روپۍ نشو مصرفولای هیڅ بودیجه نشو جوړولای مګر هم دا چې د پارلمان لخوا منظور شي. نو که تور دای چې مثلا د مالی وزارت یو وزیر ته پیسې ورکړي بل ته نه ورکړي دا څنګه د پارلمان لخوا نه ورځي؟ دا څنګه د مشرانو له جرګې لخوا نه ځي؟ دا څنګه د افغانستان د کابینې لخوا نه منځوريږي؟ مالی وزارت خو هغه پیسې مصرفوي چې کله ورته منظور شي په بودیجه کې بیا دغه په مطابق وزارتونو ته پیسې ورکړي. دا یو مثال د بودیجې مصرف. تاسو درې نویم کال ته ولاړ شئ ټول ټال په هیواد کې زمونږ پراستیایي بودیجه 45% مصرف شوی و. خو په 2013 کال یا 2019 کال کې موږ ټوله بودیجه 98% مصرف کړله. زه په فکر کوم د دنیا په ډیرو کمو هیوادونو کې د دوی پراستیایي بودیجه 98% مصرفېږي. حال دا چې په افغانستان کې جنگ او جګړه روانه ده. موږ ځینې داسې حالات لرو چې هغه نه د وزارت ګناه ده نه د مامور ګناه ده. مثلا په غزنی کې موږ پروژې د لوستلې ټول ولایت سقوط وکړ. هغه پیسې پاتې کیږي د هر وزارت کې. مثلا په هلمند کې موږ پروژې لرو ولایت سقوط کوي یا جنگ پکې کیږي هغه ټول پیسې پاتې کیږي. یا عمومي سړک پلان شوی دی خو هغه ځای کې جنگ وشي طالبان راشي یا د املاکو مسله رامنځته شي هغه پیسې پاتې کیږي. ظرفیت الحمدلله اوس په افغانستان کې جوړ شوی خصوصا د مالی په وزارت کې. نه موږ خارجي مشاور لرو. هر سنه دا اوس د افغانستان لپاره دغه کانفرنس چې جوړ شي د دندې وزارت کارمندانو جوړ کړم که سندونه وړاندې شول د همدې وزارت افغان کارمندانو جوړ کړل. ظرفیت سازي شته دی او اوس اوچته شوی ده. د همدې لپاره خو موږ د نړیوال نه غواړو چې خپل اکثریت مطلق
پیسې بس په همدې هیله مننه شمروز خان مسجدي د مالی وزارت ویاند حمدالله همدرد د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو او د سیاسي چارو کتونکو شکرې بارکزي له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.